د ماسپښین دوه بجې شوې. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د ماښام تر اوو بجو د ازادۍ راډیو د پاتو خبرونو اورېدو ته ښه راغلاست. زه احمد تکلیم او د ازادۍ راډیو دا یو ساعته خبرونه د طاهر روخان په تخنیکي مرسته تاسو ته وړاندې کوم. د خبرونې په راپورونو کې به واورئ چې ولسي جرګې نن په خپله غونډه کې د ملي وحدت حکومت ته یو لړ سپارښتنې وکړې. د انتخاباتو اړوند نور موضوعات هم لرو او په دوهمه نیمایي کې د ځوان فکر اونیز پروګرام خپرېږي، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. په نړیوالو خبرونو کې به چې شیبه وروسته وړاندې کیږي واورئ چې پاکستان د خپل قوي استخباراتي ادارې آی اس آی لپاره نوی مشر وټاکه، او د امریکا د فضایي څېړنو ملي ادارې یا ناسا یو فضایي بیړۍ له لسو میاشتو سفر وروسته د مریخ مدار ته ننوتې ده. قدر من اوریدونکو، نړیوال خبرونه وروسته راځي. لومړی ناجیه ساپۍ ته غوښ شي چې د افغانستان کورنۍ خبرونه وړاندې کوي.
د هم تر دې مهاله د مهمو خبرونو سر ټکی، د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر نن د ملګرو ملتونو د سازمان د عمومي اسمبلې په 9ویشتمه غونډه کې د ګډون په موخه نیویارک ته ولاړ. د جمهوري ریاست د چارو د ادارې او د وزیرانو شورا د دارالانشا چارواکي وایي چې د نوي منتخب ولسمشر د لوړي مراسمو لپاره بشپړ چمتووالی لري، او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په پغمان کې د جنسي تیري او غلا په تور د دریو تختول شویو کسانو د نیولو په اړه د دوی هڅې دوام لري. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زرار احمد عثماني نن د ملګرو ملتونو سازمان د عمومي اسمبلې په 9ویشتمه غونډه کې د ګډون په موخه نیویارک ته ولاړ. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی خبریالانو ته ویل چې د بهرنیو چارو وزیر به د نورو مسایلو ترڅنګ د پاکستان لخوا د راکټي حمله په اړه هم خپل اعتراض د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وسپاري.
ټاکل شوی د بهرنیو چارو وزیر د افغان پلاوی په مشرۍ هلته وینا وکړي. د خبرو په ترڅ کې به د پاکستان د پوځ لخوا په ختیځو سیمو د راکټي حملو په اړه د افغان حکومت شدید اعتراض غونډې ته وړاندې شي. په دې غونډه کې به دې ته هم اشاره وشي چې افغان حکومت په راتلونکي کې له ملګرو ملتو او نړیوالې ټولنې نه څه هیله لري.
دا په داسې حال کې ده چې تېره شپه هم د پاکستاني پوځ له لورې په راکټي حملو کې دوه مېرمنې په کونړ ولایت کې ټپیانې شوې. افغان چارواکي وایي د روان کال له پیل څخه تر دې مهاله له وزرو ډېر توغندي د افغانستان په ختیځو ولایتونو لګېدلې. د افغانستان د جمهوري ریاست د چارو د ادارې او د وزیرانو شورا د دارالانشا چارواکي وایي چې د نوي منتخب ولسمشر اشرف غني احمدي د لوړې مراسمو لپاره بشپړ چمتووالی لري. د دې ادارې ویان جواد ناجي ازادي راډیو ته وویل چې د لوړي د مراسم به په شاندارو غونډه کې تر سره شي. تمه ده چې اشرف غنی احمدزی د افغانستان د نوي ولسمشر په توګه یو اونۍ وروسته لوړه وکړي. د تحول او تداوم د ټیم ویان طاهر زهیر ازادي راډیو ته ویل چې د هیواد راتلونکي ولسمشر به احتمالا د راتلونکي اونۍ د دوشنبه په ورځ د لوړي مراسم پر ځای کړي. او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په پغمان کې د جنسي تیري او غلا په تور د دریو تختول شویو کسانو د نیولو په اړه د دوی هڅې دوام لري. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي خبریالانو ته ویل چې دغه کسان کچېرې له هیواده بهر هم لاړ شي بیا به هم ونیول شي. د په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د کابل د استیناف محکمې لخوا د پغمان پیښې د ونیول شویو کسانو له جملې څخه 50 ته د اعدام حکم وشو. د افغانستان اړوند مهم خبرونه بهرني خبرونه له ملالې بشیر څخه اورئ.
پاکستان د خپل قوي استخباراتي ادارې نوی مشر وټاکه. د دې هیواد د پوز د مطبوعاتي خدماتو په وینا رضوان اختر به د اکتوبر د میاشتې په لومړۍ نیټه د پاکستان د استخباراتي ادارې یا آی اس آی مشري ترلاسه کړي. رضوان اختر اوس مهال په جنوب ختیځ سند ایالت کې د رینجر په نامه د حکومتي ملیشو مشر دی. داسې ګڼل کېږي چې اختر د تروریزم پر ضد د مبارزې کاري تجربه لري. دی مخکې له افغانستان سره د ډیورنډ پر کرښه په جنوبي وزیرستان کې پر دنده ګمارل شوی و. رضوان اختر په دې نوې دنده ځکه ګمارل کیږي چې د آی اس آی پخوانی مشر ظهیر الاسلام به د سپتمبر د رواني میاشتې په پای کې تقاعد سي. کابل دوامدار د پاکستان آی اس آی تورن کړی دی چې دا اداره د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي او په دې هیواد کې د طالبانو ملاتړ کوي. اسلام آباد د افغانستان دا ادعاوې ردوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری او د هغه ایرانی سیال محمد جواد ظریف پرون په نیویارک کې د اسلامي دولت د وسلوالي ډلې پر ګواښ خبرې وکړې. یو امریکایي چارواکي ویل دواړو مشرانو دغه راز د تهران اټومي فعالیتونو د محدودولو د موافقې پر لارو چارو هم خبرې وکړې. د دې پروګرام د محدودېدو په بدل کې به پر تهران بندیزونه کمیږي. د ظریف او کری ترمنځ پرونی کتنه د ایران او شپږو قدرتونو ترمنځ پر اټومي مسأله د خبرو د تازه پړاو په درېیمه ورځ وسوه. په شپږو قدرتونو کې امریکا، روسیا، چین، برتانیا، فرانسه او جرمني شامل دي. دغه خبرې څو میاشتې ځکه ځنډېدلې وې چې ایران د خپلو اټومي سنتروفیوجونو د شمیر او تولید له زیات محدودولو سره مخالفت کاوه. دغه سنتریفیوجونه کولای سي هم د اټومي ریکټور د سون لپاره او هم د اټومي سرګلولو هستې ته د اړتیا وړ یورانیم غني کړي. د چین دولتي رسنۍ وایي د دې هیواد په لویدیځ کې د یو لړ بمی چاودنو له کبله لږ تر لږه دوه کسان وژل سوي او ګڼ شمیر نور ټپیان دي. په شینجیانګ سیمه کې دغه چاودنې د یکشنبې په ورځ سوي دي. په وروستیو میاشتو کې په دې سیمه کې ناامني زیاته سوې ده. د سیمې په ناامنۍ کې د ایغور مسلمانانو چې قوي اقلیت دي ښکیل ګڼل کیږي. د کریمیا مشر سرګی اکسیونوف چې د روسیې لخوا ملاتړ کیږي وایي د کریمیا د ټاپو وزمې د تاتار ټولنې کورواکه اداره چې د مجلس په نامه یادیږي هیڅ شتون نه لري. اکسیونوف دا خبرې له هغه وروسته وکړې چې د قانون اجرا کوونکو ادارو لخوا په سیمه ییز مرکز سیمفروپول کې د مجلس ودانۍ ونیول سوه. له دې وروسته پر هغو اقلیتي ډلو فشار زیات سو چې د روسیې لخوا د اوکراین څخه د کریمیا د جلا کېدو مخالفت کاوه. اکسیونوف نن د یوې روسي ورځپاڼې سره په مرکه کې وویل د مجلس په نامه هیڅ اداره نسته. د زیاته کړه چې دا مجلس هیڅ کله په مناسب ډول نه و راجستر سوی. اکسیونوف وویل چې دی به هر هغه څوک له کریمیا څخه وباسي چې نژادي نفرت ته لمن وهي. له هغه وروسته چې د مارچ په میاشت کې کریمیا له اوکراین جلا سوه د دوو تاتار مشرانو ټاپو وزمې ته پر ننوتلو بندیز ولګول سو. دوی نژادي نفرتونو ته د لمن وهلو په فعالیتونو تورن دي. د امریکا د فضائي څېړنې ملي اداره یا ناسا یو فضائي بیړۍ لسو میاشتو سفر وروسته د مریخ مدار ته ننوتې ده. د امریکا فضائي ادارې وویل دغه فضائي بیړۍ چې ماوین نومیږي نن یې د مځکې د شمالي قطب خواته پرواز کاوه. د دې بیړۍ کنټرولران به په راتلونکو شپږو میاشتو کې د ماوین لوړتیا څاري او وروسته به د مریخ لوړ چاپیریال ازموي. ساینسدانان په دې باور دي چې د مریخ لوړ چاپیریال دوی ته داسې څرک په لاس ورکولای سي چې دا سیاره څنګه میلیاردونه کلونه مخکې له تودوالي او لوندوالي څخه وچوالي او سړوالي ته راواوښته. د ساینسدانانو په وینا هغه مخکېنی مرتوب مریخ کې داسې اوس هم ژوندي میکروبونه خوندي کړي وي.
زمون غاغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل 0.15 صفه په پلازمینه کابل او لویو خارونو کې خبريږي. د ملي شورا ځینې غړي د ملي اولی له حکومت غواړي چې باید د شخصي ګټو پر ځای د ملي ګټو لپاره کار وکړي. متحده ایالاتو هیله څرګنده کړې چې د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي تړون به په یوه اونۍ کې دننه لاسلیک شي. کابل ښار ته ځو او ګورو چې د انتخاباتو د بحران له اوسني حل سره د ښار په واټونو کې د خلکو ورکه ګڼه ګڼه بیا را پیدا شوه.
ګڼه ګڼه زیات شوې ده. خلک ښار ته ډېر راځي. بس کاروباري نه بخښي د غسرا هر څه بخښي.
او بیا به ووري چې پاکستان د افغانستان د انتخاباتي بحران د هواري هرکلای کړی او منتخب ولسمشر اشرف غنی احمدزی ته اسلام آباد ته د سفر بلنه ورکړي. په کندهار کې پولیسو ته د تلاشۍ د نویو لارو چارو روزنه ورکول کیږي څو د وسلوالو د انتحاري حملو مخنیوي وکړي.
ډیر لایق محصلین دي. څو وخت راځي ډیر مسلکي محصلین نور نه جوړيږي. هم محصلین کوشش کوي هم استادان ته ډیر کوشش کوي.
په پای کې د ځوان فکر په اونیس پروګرام کې به په ننګرهار کې د مدني ټولنو د فعالیت او د هغو د فعالیت پر اغیزو خبرې وکړو. د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدر منوریدونکو پام وکړئ د دې خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان د ملي شورا ځینې غړي وایي د ملي والی په حکومت کې باید د ملي ګټو لپاره کار وشي. د ولسی جرګې یو شمیر وکیلانو نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د ملي والی په حکومت کې باید وړ او لایق کسان په دندو وګمارل شي او ټول د افغانستان د ودانولو لپاره د ملي ګټو په پام کې نیولو سره خپل کار پر مخ بوزي. صفی الله ستانکزی د ملي شورا له څوغړو سره خبرې کړې او دا راپور یې برابر کړی.
په ولسی جرګه کې د خلکو استازي د ملي والی له نوی رامنځته شوی حکومت څخه غواړي چې د ملي ګټو خوندیتوب او پراختیا په خپلو کاري لومړیتوبونو کې ځای کړي. دغه استازي وایي په نوي حکومت کې باید ملي ګټو ته ژمن او وړ کسان په دندو وګمارل شي څو افغانان له اوسنیو ناخوالو څخه وژغورل شي. شیرولی وردک، فرهاد مجیدی او زهرا توخی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ملي والی حکومت لمړنۍ دندې ډېرې مهمې وبللې او وی ویل کچیرته عملی شي ستونزې به هم ورسره پای ته ورسیږي.
د افغانستان سیاستونه باید د افغانستان پلوی اهداف باندې کار وکړي، ملي انګیزه ته چتر لاندې او دوی باید واکنم دي خپل شخصي اهداف نه تیر شي. که دوه هم زه فکر کوم چې اوس نو ډاکټر اشرف غنی ته چې هغه ګټون کړي، هغه باید یو قوي مدیریت رامنځته کړي. قوي مدیریت مفهوم داري چې یو قوي ټیم باید رامنځته کړي
با انتخاب کادرهای مناسب لایق شایسته و توانمند در رأس حکومت و دولت افغانستان بحران مهار بکنیم.
خلق سره باید په مشوره باندې فرزند ټول مشران سره په مشوره باندې دی باید یو مشکلات ته د پای ټکی کېږي.
د ولسی جرګې استازي د ملي والی حکومت درمنځ تکول په سر د کاندیدانو ترمنځ د موافقې لاسلیک یو ورځ وروسته د خبري مطرح کړي او ټینګار وکړ چې دواړه کاندیدان باید له خلکو سره کړي ژمنی عملی کړي. د خلکو د استازي لخوا د غوښتنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د دواړو کاندیدانو ترمنځ د شوی موافقتنامې لمخې باید وړ او ژمن کسان په دندو وګمارل شي. په عین حال کې سیاسي کارپوهان باور دي چې کاندیدان خپل ژمنی عملی کړي نو به توانیږي چې ستونزې له منځه یوسي. د سیاسي چارو کارپو او لیکوال زبیر شفیقی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل دواړه ټیمونه نه یوازې دا چې خپل کسان په دندو وګماري بلکې نورو وړ کسانو ته هم باید په دولت کې ځای ورکړي.
دغه دواړه ټیمونه او دواړه لوري د افغانستان ملي ګټو ته او د افغانستان ملت ته وفادار وي، مخلص وي، نو دوه شیان باید اول په نظر کې ولري. لومړی دا چې د خپل ټیم نه پرته د افغانانو متخصص کادرونه مخلص خلک راټول کړي په حکومت کې، دوهم سوله تا چې سوله د نوګری ملت اول اړتیا ده. سوله ته توجه وکړي او د جنگ د خدمتو لپاره اساسي اقدامات وکړي.
عام افغانان هم وایي د دې لپاره چې د ملي والی حکومت په خپلو کارونو کې بریالی پاتې شي باید تیرې نیمګړتیاوي هوارې او لنډیوالو مرستو څخه د افغانستان د ودانولو په هدف کار واخیستل شي.
په همدې حال کې د افغانستان د نوي ولسمشر د لوړې مراسم ښایي راتلونکې اونۍ ترسره شي. په دې حال کې امریکا هیله څرګنده کړې چې نوی ولسمشر به په یوه اونۍ کې د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي همکاریو تړون له واشنگټن سره لاسلیک کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې په افغانستان کې د ښې سیاسي رهبرۍ څرګندولو وخت رارسېدلی او د امنیتي تړون د لاسلیک پر اهمیت یې ټینګار کړی. فرانس پرس خبري اجانس په دې اړه یو راپور برابر کړی چې لنډیز یې فرشته جلال زئی اوروي.
د امریکا متحده ایالاتو په افغانستان کې د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو لپاره د اشرف غنی احمد زی او عبد الله عبدالله ترمنځ د شوې موافقه هرکلی کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هیله څرګنده کړې چې د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي همکاریو تړون به هم په یوه اونۍ کې لاسلیک شي. احمد زی او عبد الله د یکشنبې په ورځ د ملي وحدت د حکومت جوړولو موافقه وکړه او د جمهوري ریاست پر انتخاباتو درې میاشتې لانجه پای ته ورسېده. په داسې یو حساس وخت کې چې امریکایي او ناټو عسکر په افغانستان کې د خپل 14 کلن پوځي ماموریت لمن غاړي د جمهوریت ریاست د انتخاباتو لانجې د هیواد تقریبا فلج کړی وو. د نوي حکومت جوړیدل د کابل او واشنگټن ترمنځ د هغه دوړخیز امنیتی تړون لاسلیک ته لار خلاصولای شي چې تر 2014 میلادي کال وروسته په دې هیواد کې د امریکا د ځنګړو ځواکو پات کېدو ته حقوقي زمينه برابروي. دا تړون د افغانستان تلونکي ولسمشر حامد کرزي رد کړی وو. خو اشرف غنی، احمد زی او عبد الله عبدالله دواړو د خپل انتخاباتي مبارزو پر مهال ویلي وو چې قدرت ته رسیدو سره سم به لاسلیک کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون پرون پرته له دې چې د رایو شمیره دقیقه څرګنده کړي، اشرف غنی احمد زی نوی ولسمشر اعلان کړ او ویل کېږي چې راتلونکي اونۍ به د لوړې مراسم ترسره کړي. د تحول او تداوم د انتخاباتي ټیم ویان طاهر زهیر پرون ازادي راډیو ته وویل
احتمالاً روز دوشنبه هفته آینده، روز انجام مراسم تحلیف رئیس جمهور افغانستان، جناب دکتر اشرف غنی احمد زی خواهد بود.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په افغانستان کې د ملي وحدت د حکومت جوړیدل د شې سیاسي رهبری څرګندولو یو فوق العاده موقع ګڼلی ده چې د پوینا ملي ګټو ته په شخصي ګټو اولویت ورکړسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي د دا ملي وحدت حکومت په افغانستان کې د پرمختګ یو لوی چانس دی چې په یو ونی کې دوارخیز امنیتی تړون هم لاسلیک شي. جنګری هیله څرګنده کړې چې نوې جمهور رئیس براتلونکي ونی د لوړی مراسم تر سره کوي. د ناتو ځواکوي وقومندان هم د رواني ونی په پیل کې ویلي چې په افغانستان کې تر 2014 میلادي کال وروسته د خپل ځواکونو د ماموریت د راتلونکو د ټاکلو لپاره د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی تړون لاسلیک ته سترګې په لار دي. د امریکایي جنرال فیلیپ برډلوف په لیتوانیا کې خبريالان ته ویلي چې دوی هیله لري چې دا موافقه ډیر ژر لاسلیک شي او افغانستان د خپل دوامدار ملاتړ لپاره مهم پرمختګ بللی. په افغانستان کې بعد شوی موافقه لمخې عبدالله د اجرایوي رئیس په چوکۍ چې صدارت ته ورته ګڼل کیږي کار کوي. د فرانسې خبري اژانس وایي دا په افغانستان کې د قدرت یو حساس توازن رامنځته کولای شي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د انتخاباتو په اړوندو مسایلو کې پاتې کیږو. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف، نوی منتخب افغان ولسمشر اشرف غنی احمدی ته په ټاکنو کې د بریا له کبله مبارکي ویلې ده. نواز شریف همداراز نوی افغان ولسمشر ته په لومړي فرصت کې د پاکستان د سفر بلنه هم ورکړې او ټینګار کړی چې افغانستان او پاکستان باید په سیمه کې ځانګړي اړیکې ولري. زبیح الله شفق له پېښور راپور راکوي.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا د افغان ولسمشر په توګه د اشرف غنی احمدزی تر اعلان وروسته هغه ته مبارکي ویلې او همدارنګه د پاکستان د سفر بلنه هم ورکړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ په یو خبري کې اعلان وکړ د دې هیواد د صدر اعظم نواز شریف په حواله افغان ولسمشر ته مبارکي ویلې او زیاتوي زه د پاکستانی حکومت ولس او خپل خوا د افغانستان ولسمشر د ټاکنو کې تر بریا وروسته تاسو ته مبارکي وایم او په ټولو هڅو او زیار کې مو بریالي غواړم. د پاکستان صدر اعظم دا څرګندونه تر اخره وروسته کړي چې د یکشنبه په ورځ د هیواد د بهرنیو چارو وزارت چارواکو هم په افغانستان کې د اشرف غنی او عبدالله ترمنځ د ملي یووالي د حکومت د جوړولو پریکړه ستایلې او دای دغه سیاسي پوهه بللې وه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پانه کاږي چې افغانستان او پاکستان په سیمه کې ګډې تاریخي، کلتوري او دورورولۍ اړیکې لري، نو له همدې امله د دواړو هیوادونو ترمنځ ټینګې دوړخیزې اړیکې د دواړو هیوادونو د خلکو او د سیمې د سیاسي ثبات لپاره مهمې دي. نو اشرف ټینګار کړی چې پاکستان او افغانستان باید په سیمه کې ځانګړي اړیکې ولري او همدارنګه ځینې نوې افغان ولسمشر سره د هدفونو لاسه کولو لپاره د ګډ کار او همکاري تمهم سرګنده کړی ده. د پاکستان صدر اعظم همدارس د پاکستان او افغانستان د خپل منځي اړیکو د لا پیاوړتیا لپاره نوی افغان ولسمشر ته په لومړي فرصت کې د پاکستان د سفر بلنه ورکړې او وایي دا سفر به د دوه هیوادونو د خپل منځي اړیکو د لا پیاوړتیا او په سیمه کې د سیاسي ثبات او پرمختګ د ګډ سفر په لړ کې نوې فصل پرانیزي. په پاکستان کې د 2014 میلادي کال په مومن انتخاباتو کې د نواز شریف په مشرۍ رامنځته شوی حکومت هڅه کوي چې د افغانستان په ګډون له ګاونډي هیوادونو سره ښه او صمیمي اړیکې ولري. دالمل د پاکستان سیاسي چارو یو شمیر سارونکو هم په دې باور دي چې د پاکستان نوې سیاسي حکومت د افغانستان پر وړاندې خپل پخوانی پالیسۍ لاسه خسته. دا یادونه ورده چې د پاکستان د صدر اعظم په ګډون د هیواد ولسمشر او د ځینو سیاسي ګوندونو مشرانو هم په افغانستان کې د انتخاباتي لانجو د پای ته رسیدو هرکلی کړی او همدارنګه ځینې افغان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی احمدی ته مبارکي هم ویلې ده.
زمونږ غږله ازادۍ رادیو او ری قدر منوریدونکو د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د بحران د حل لپاره البته په دې اړه د ازادي رادیو په خبرونو کې تاسو ته نور راپورونه هم لرو، خو سمدستي د یو راپور اوریدو ته تاسو را بولم چې په کابل کې د انتخاباتو لدی وروستي حالت او د روانې لانجې د حل په اړه د خلکو عکس العملونه پکې دي. ورسته لدی چې د واک د سولیز لیگ لپاره یو زمينه برابره شو او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اشرف غنی احمدزی د افغانستان د راتلونکو ولسمشر په توګه اعلان کړ. د هیواد د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو د خوشحالۍ او څرګندونه وکړه. د پلازمینې کابل اوسیدونکو هم د انتخاباتي کړکیچ څخه په سولیز توګه وتلو ته خوشاله دي او ویل کیږي چې د دوشنبه په ورځ په ښار کې د خلکو ګڼه ګوڼه تر نور ورځو زیاته شوې وه. په کابل کې د ازادي رادیو خبريان یوسف خان زدران د کابل ښار په کوڅو او واټونو کې ګرځېدلای.
بلاخره د شاوخوا و میاشتو انتظار ورسته د افغانستان د جمهوریت د انتخاباتو نتیجه د یک شنبه پورز اعلان شوه. د دې نتیجه د اعلان څخه یو ورځ ورسته نن د دوشنبه پورز د کابل په ښار کې ګڼه ګوڼه زیاته شوه او په همدې خاطر مونږاړو د کابل ښار په مختلفو سیمو کې د دې ښار لوستونکو سره خبرې ولرو ترڅو دوی راته ووایي چې نن دوی څه احساس لري او د راتلونکي حکومت څخه څه هیلې لري. ستاسو نوم او څه احساس لري ورسته له دې چې نتیجه اعلان گی دوار کاندیدان موافقه ته رسیدي؟
شاهجهان ما د کابل ښار اوسیدونکی ما مونږ چې کله پرون دغه اعلان واوریدنو یو امید پیدا شو نو هیله لرو چې خدای دې وکړي په آینده کې افغانستان ته یو ښه راتلونکی دغه نوروز ته راشي. او نو مونږ هم راغلي نن داسې کور دپاره داس کالین یو بعضې سودا اخلو نو یو امید پیدا شوی دی.
محمد کمال افغان یم د کابل اوسیدونکی. په دې خوشحاله چې دغه پایلې اعلان شولې د دوی ترمنځ یو جوړجاړی رامنځته شو ځکه چې هغه کوم مشکلات او ستونزې چې ملت او پیښ شوي یعنی هغه به د منځه لاړ شي. هغه سوداګریزي خبرې لکه اوس مونږ راغلي سودا اخلو یا نور کسان دي سودا به اخلي او سرمایه ګذاري به په افغانستان کې وشي.
اوس د کابل ښار په یو بله سیمه چې د کلاچی په نوم یادیږي دوه قدرمند راسره ولاړ دي. خو دوی د خوست څخه راغلي دي. د احساسات پوښتنه هم کوو. ستاسو نوم او څه احساسات لري وروسته له دې؟
مهرب الدین یم د خوست اوسیدونکی که یم. زما خپله د احساسات دي چې دا دوه کاندیدان دغه نامو هیله دغه ده چې د خپل مانځ کې خپلی پرمختګ وکړي افغانستان جوړ کړي.
او ته چې د خوست د میلمه سره په کابل کې ګرځې چکر وهې څه احساس کوې د انتخابات د نتیجې د اعلان څخه یوه ورځ وروسته؟
ګڼه ګڼه زیته شوې ده. خلک ښار ته ډېر راځي. بس کاروباري نه به ښه شي دغه سره هر څه به ښه شي.
د کابل ښار له دې سیمې څخه یوې بلې سیمې ته رسیدلی یو. اوس د کابل ښار په زړو مکریانو کې یو. دلته د رهنمایي معاملاتو مخې ته یو کس ولاړ دی. دی به خپله ځان معرفي کړي او راته به ووایي چې د انتخاباتو څخه وروسته د ښار وضعیت څنګه دی.
زما نوم یار محمد. د ښار وضعیت ډېر ښه شوی دی. اوس دا دوه ورځې کېږي چې دلته د خلک هم پوښتنې کوي د کورو د جایدادونه او بیروبار هم ډېر شوی دي. سوداګر دوکانداران هم ښه شوي دي. خلک ټول خوشحاله دي.
د رهنمایي معاملات تر څنګ د خوراکي موادو پلورنځي ته هم سر ښکاره کوو. او له دې څخه به وپوښتو چې ستاسو کاروبار باندې څه اغېزه شوې ده؟
کاروبار ډېره ښه شوې ده. ښه کېږي نن دې نه ښه کېږي بخیره دوه رنګه جوړ شوی ده. ښه کېږي کاروبار خلک ګرځي په ښار کې لږ نر ډېټر شوی په ښار کې.
او تاسو هم صفائی روانه کړې ده. څه باعث شوی ده تاسو نن صفائی کړې؟ صفائی
خو د انتخابات لپاره صفائی کړې ولې جوړ شو او د اختر ورځ هم نږدې ده.
په همدې ترڅ کې ورزو یو چاته چې آثار بدلوي ډالر هیرو افغانۍ او کلدارې. ورور ستاسو نوم؟
نوم سید عبدالحادی ما. دلته سرپیل لرم. مخکې ډالر 500 سلویخ پوله دي. اوس 500 کې سلویخ به چی وي دي. اوس خلک د دار د یوري کې خلک وایي ودی چې کیږي د تسخدي کنه د امریکا او د افغانستان تر څو چې دا امزاونه کې خلک اوس په دار کې ده او خلک ظلم کوي چې ډالر ماته کې بیا هم لګر خسیوي دي. پرونه بل ورځ خسیوي دي.
په 10 سال کې چې د سترګو لیدل حال هم امدا کوي چې په خار کې ګڼه ګونه زیاته شي. خو د اثرو د بی بدلون کې یا صرفان وایي چې خلک لا هم زړه نه خکوي چې اثر بدل کړي. دی وایي خلک د افغانستان او امریکا متحده ایالاتونو ترمنځ دفاعي او امنیتي تړون ته سترګې پلار دي. د اثرو د بی دا بدلون کې وایي چې د اثرو ډېری بی د افغانستان او د امریکا متحده ایالاتونو ترمنځ په امنیتي او دفاعي تړون پورې اړه لري.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا رادیونه.
در من اوریدونکو دا شیبه از مغغغ له ازادی رادیو اوری. ازادی رادیو د سحر له او د مخام تر او ورزه د اونۍ خبريږي. تاسو د انتخاباتو اړوند راپورونه او مرکه اوریدي. قدر من اوریدونکو د نورو مرکو او تحلیلونو او همدارس پزله پوری راپورونو په اړه چې د انتخاباتو په اړه جوړ شوی دي تاسو کولای شئ چې د ازادی رادیو انټرنیټ باندې ته ورشي وای اوری او ویل ولې. د ازادی رادیو د انټرنیټ باندې پته ده azadiradio.com او azadiradio.org. اوس هم نور موضوعات ته ورځو. د کندهار د پولیسو د روزنې په مرکز کې پولیسو ته د تلاشۍ نوي تکتیکونه ورخودل کیږي او له دې سره د دولت د وسلوالو مخالفینو د نویو تکتیکي حملو د مخنیوي هڅه کیږي. په عین حال کې په دې مرکز کې په هر دوره کې شپږ سوه پولیس تر روزنې لاندې نیول کیږي او له روزنې وروسته د جنوب په بیلابیلو سیمو کې امنیتي دندې ورسپارل کیږي. محمد صادق رښتینی له کندهاره په دې اړه راپور راکوي.
دا په کندهار کې د پولیسو د روزنې مرکز دی. دلته هر دوره تر شپږ سوه تنه زیات پولیس تر روزنې لاندې نیول کیږي او وروسته له دوو میاشتو زده کړو څخه د کندهار تر څنګ زابل، روزګان او دایکنډي ولایتونو ته د دندې په هدف لیږل کیږي. له دې سره په عین وخت کې چې د دولت وسلوال مخالفین نوي تاکتیکي حملې کوي، د مخنیوي لپاره د کندهار د پولیسو په دې مرکز کې اوسمهال د تلاشۍ په برخه کې پولیس په ځانګړي ډول روزل کیږي او ځانګړي مهارتونه د افغان استادانو له لوري ورښودل کیږي. د دې مرکز مسؤلین وایي پولیس اوس د دې جوګه سوي چې په موټرونو او نورو وسایطو کې د قانون خلاف مواد ونیسي. د پولیسو په دې روزنیز مرکز کې پولیس په داسې تلاشیو زده کولو باندې بوختي چې وړاندې اړتیا ډېره وه، خو په دې برخه کې پام ډېر کم و. هغه پولیس چې په دې روزنیز مرکز کې زده کړې کوي د افغان استادانو لخوا ورښودل شوي مهارتونه بیانوي او وایي چې دا د تلاشیو نوی ډول دی.
ما کیسې مسلکي درس میرم، عملي کار میکنیم کې مثلا وخت کې موټر میایا چې قسم استاد کنیم.
د وایي مشته مسلکي روزنه راکول کیږي، عملي کار کوو، مثلا موټر د تلاشی لپاره څه ډول ودرو او دا معلومه کړو چې په موټر کې د نننه چې شي ځای پر ځای سی او هغه څنګه کنټرول کړو. دا غټول کارونه مو عملی کړی،
تماما چې ای کارها هست مو عملی کار کړم.
ما میخوایم کې به این جامدیم به مرکز تعلیمی میخوایم کې پولیس مسلکی در افغانستان خدمت کنیم، بعد پولیس مسلکی باشیم.
دی وای چې زه دلته راغلم غواړم یو مسلکی پولیسم او افغانستان ته خدمت وکړم. زه غواړم داسې مسلکی پولیسم چې شوه پویژم او درک وکړای سم. به هم چارن محمد آصف د پولیسو د دغه روزنیز مرکز افغان استاد دی. نوموړی وایي چې پولیسو ته د اوسنی تلاشی ډول ورښودلی او په نږدې ورځو کې به فارغ سي. دی وایي چې پولیسو ته د تلاشۍ زده کولو اړتیا ډېره ده، ځکه چې د افغان دولت د مخالفینو حملې هم په تاکتیکي ډول او د پولیسو روزنه هم ورسره همداسې تغیر کوي. دی وایي چې روزل شوي پولیس به وکړای سي پر وخت د دې تلاشیو د نوو مهارتونو څخه ګټه پورته کړي.
ماشاءالله ډېر لایق محصلین دي، څه وخت چې راځي ډېر مسلکي محصلین ورنه جوړیږي، په ښه توګه سره مسلکي استادان دي، ډېر زیاته کومک کوي، هم محصلین کوشش کوي هم استادان پرې ډېره کوشش کوي.
په کندهار او شاوخوا ولایتونو کې د دولت د وسلوالو مخالفینو د نوو تاکتیکي حملو د مخنیوي لپاره د پولیسو نوې تلاشي اغیزمنه بلل سوې او ویل کیږي چې مسلکي پولیس کولای سي پر وخت د زیاتو بریدونو مخنیوي وکړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه کوي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې مشري وکړي او د شورا لغړو به وغوړي چې له تروریستي ډلو سره د بیلابیلو هیوادونو د اتباعو د یو ځای کېدو د مخنیوي لپاره د یو پریکړه لیک پر مسوده رای ورکړي. په دې اړه تفصیل د جرمني خبری آژانس ډی پی ای د راپور پر بنسټ جنقه الکوزای اوروي.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له 15 کسیزې کمیټې څخه وغواړي د هغه پریکړه لیک پر مسودې رای ورکړي چې د ملګرو ملتونو 193 غړي هیوادونه اړباسي چې په تروریستي ډلو کې د خپلو اتباعو د شاملېدو مخه ونیسي. دا پریکړه لیک د متحده ایالاتو د هغه ستراتیژۍ یوه برخه ده چې غواړي په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې پر ضد نړیوالې هلې ځلې پراخې کړي او دا په داسې حال کې ده چې متحده ایالاتو د دې ډلې پر هدفونو هوایي بریدونه پراخ کړي او د پراخو پوځي هلو ځلو په مقصد د نړیوالو ملګرو په لټه کې دي. د امریکا د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار سوزان رایس خبریالانو ته وویل موږ د نړیوالو قوانینو پر اساس خپل اوسنی مکلفیتونه پراخوو او د بنسټپالنې د مقابلې لپاره مرکزیت په ګوته کوو او دا د بهرنیو تروریستانو د ځپلو لپاره د هلو ځلو اصلي برخه ده. امریکایي چارواکي وایي د اسلامي دولت او النصره ډلو په لیکو کې د اتیاو هیوادونو شاوخوا 15,000 جنګیالي یوځای شوي دي. په دوی کې د شاوخوا 40 امریکایانو په ګډون 2,000 جنګیالي له لویدیځ نه ورغلي دي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د اسلامي دولت پر ضد د ستراتیژۍ د اعلان پر مهال ویلی
وو موږ به د هغو هیوادونو د ائتلاف مشري وکړو چې په دې جګړه کې ونډه لري. دا امریکا نه ده چې د اسلامي دولت په مقابل کې ده، دا د هغې سیمې خلک دي چې د اسلامي دولت د ډلې پر ضد دي. نړۍ د دې ډلې په مقابل کې ده.
دی پی آژانس زیاتوي د اسلامي دولت ډلې سره د بهرنیو جنګیالیو یو ځای کېدل په افغانستان کې د شوروي اتحاد پر ضد د 1980 لسیزې راهیسې چې هغه مهال شاوخوا 20 بهرنیو جنګیالیو پکې د یوې لسیزې په جریان کې ګډون کړی و د نړیوالو جنګیالیو تر ټولو ستره یو ځای کېدنه ده. تمه ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د امریکا لخوا د برابر شوي پریکړې مسوده به روسیا او چین هم ومني، او دا ځکه چې د دې هیوادونو اتباع هم د دغه جهادي ډلې په لیکو کې داخل شوي او له جهادي ډلو سره د بهرنیو جنګیالیو یو ځای کېدل د نړیوالو قوتونو ترمنځ د توافق مهمه نقطه ده.
د ماسپخین 2:30 شوې. قدر مناوریدونکو، په څو شیبو کې د ځوان فکر د اونیس پروګرام بحثونه تاسو ته وړاندې کوو چې په ننګرهار کې د مدني ټولنو فعالیت او د دې فعالیتونو اغیزې د بحثونو اصلي موضوع ده. خود تر هغه مخکې ملالۍ بشیر ته غوښ شي چې تر دې دمه د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
پاکستان د خپل قوي استخباراتي ادارې نوې مشر وټاکه. د دې هیواد د پوز د مطبوعاتي خدماتو په وینا رضوان اختر به د اکتوبر د میاشتې په لومړۍ نیټه د پاکستان د استخباراتي ادارې یا ISI مشري ترلاسه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری او د هغه ایرانی سیال محمد جواد ظریف پرون په نیویارک کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ګواښ خبري وکړي. د اوکران ولسمشر پترو پوروشینکو وایي کچيري له روسي پلوه یاغیانو سره د سولې پروسه ناکامیږي، اوکران باید د ځان دفاع ته چمتو وي. د کریمیا مشر سرګي اکسیونوف چې د روسیې لخوا ملاتړ کیږي وایي د کریمیا د ټاپو وزنې د تاتار ټولنې کورواکا اداره چې د مجلس په نامه یادیږي هیڅ شتون نه لري. د چین دولتي رسنۍ وایي د دې هیواد په لویدیځ کې د یو لړ بمی چاودنو له کبله لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي او ګڼ نور ټپیان دي. او د امریکا د فضایي څېړنې ملي ادارې یا ناسا یو فضایي بیړۍ له 100 میاشتو سفر وروسته د مریخ مدار ته ننوتې ده.
زمونږ غږ له آزادۍ رادیو اوري.
د ورځې اقتصادي فعالیتونه
چکه سوی د نن د افغانستان د مالی وزارت او د اروپای اتحادیه ترمنځ د 70 میلیون یورو یو قرارداد لاسلیک سی. د دې وزارت ویاند عبدالقادر جیلانی د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل د دې مرستې ژمنه سمدا وړاندې د اروپای اتحادیه لخوا سوی و. شاغلی جیلانی زیاته کړه مرسته سوی پیسې به د کلیوالو خلکو د ژوند د لاشوالي پر پروژو ولګول سی.
د اروپای ټولنې لخوا د افغانستان د لرو پرتو سیمو او د کلیو د ژوند په لاخ کې دوه لپاره دغه ملاتړ شوی دی چې په دې کې د 9.5 میلیون یورو په ارزښت باندې مرسته شوې ده. نن ورځ دغه تړون به لاسلیک کیږي د مالی وزارت او د اروپایي ټولنې ترمنځ.
د شاغلی جیلانی په وینا مرسته سوی پیسې به د افغانستان د بیا رغونې د وجهې صندوق له لارې په کلیوالو پروژو ولګول سي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي د افغاني میوه او سبزیو لپاره دوه نړیوال بازارونه موندلې دي. دغه وزارت ویان مسافر قوقندی نن ازادي رادیو ته ویل روسیا او ترکمنستان په پام کې لري چې د افغانستان د میوه او سبزیو حاصلات واخلي. شاغلی قوقندی زیاته کړه چې د محل په افغانستان کې د میوه وختي نو صادرات به هم زیات شي. شاغلی قوقندی د میوه سوداګرو ته سپارښتنه کوي چې خپل کرنیز محصولات پر نړیوالو معیارونو برابر بستبندي کړي او بیا یې صادر کړي تر څو ښه بازار پیدا کړي. د کابل په بازارونو کې د لمړنیو ارتزاقي موادو به یو به اومنی بوجي پاکستانی اوړه 1300 افغانۍ، یو درنی منی بوجي ورجه 1300 افغانۍ، یو 50 کیلو بوجي بوره 1250 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1180 افغانۍ، یو کیلو اوبلنګاز 50 افغانۍ، یو لیټر پټرول تیل 35 افغانۍ او یو لیټر ډیزل تیل هم په 50 افغانۍ پلورل کیږي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د جنو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر او 50 افغانۍ 25 پوله، یو یورو دراوی افغانۍ 30 پوله، یو انګلیسي پاوند 20 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 40 پوله، د امارات یو درهم 15 افغانۍ 35 پوله، زر ایراني تومان 10 افغانۍ 80 پوله او زر پاکستانی کلداري 1550 افغانۍ.
ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو او د ځوان فکر خبرونه درنو مینوالو زما د شاه محمود شنواری سلامونه ومنه. د ځوان فکر دا خبرونه مو په ننګرهار کې د مدني ټولنو فعالیت او اغیزمنتیا ته ځانګړی کړی ده. هیله ده چې د خبرونه تر پای سره ملتیا وکړي. مدني ټولنه د غیر دولتي سازمانونو او موسسو هغه ټولګي ته وایي چې په هیواد کې د ټولنیز عدالت راوستو، د ښځو او ماشومانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو، د فقر او بیکاری د لمنځه وړو، د هیوادوالو حقوقو څخه دفاع، د قانونمند نظام قایمېدو، د حکومت د غلطو کړنو او فساد پر وړاندې مبارزه او نور ملي ګټو په نظر کې نیولو سره په سوله ییز شکل سالمه مبارزه د مدني ټولنو اساسي دندې دي. په دې وروستیو لسدولسو کلونو کې د هیواد د نورو ولایتونو په څیر په ننګرهار کې هم د مدني ټولنو تعداد زیات شوی چې اوس یې شمیر شاوخوا سلو ټولنو ته رسیږي. دا چې په دومره لوړ تعداد مدني ټولنې په ننګرهار کې فعالیت کوي اغیز یې څه دی؟ آیا دوی خپل اساسي دنده ترسره کړې او که نه؟ پر همدې موضوع د بحث لپاره مو په ننګرهار کې د مدني ټولنو د مجتمع دفتر مسؤول غړی استاد عبداللطیف ملشینواری، په دې ولایت کې د ځوانانو عامر متی الله احمد زای، د ولسی خیګونو دفتر مسول ډاکټر اسد الله خالد او د چپرهار د محصولونو د علمی او ټولنیزي ټولنې فرهنګي غړی عنایت الله حافظ، تاسو ټول ته خرغلاست وایم. ستړي مشي
ډیرمن ورموده.
لومړی راځو متی الله احمد زای تاسو ته کووی دلته د ځوانانو څومره ټولنې تاسو سره پاړیکه کې دي او د دوی د فعالیتونو په اړه ته وایي چې څه فعالیتونه تر اوسه ترسره کړی دي؟
موږ دوه ډوله ټولنې لرو چې یو هغه ټولنې دي چې د وزارت عدلیې نه جوازونه اخیستي زموږ سره ثبت او راجستر دي. یو تعداد هغه شوراګانې او ټولنې دي چې د ننګرهار ولایت د ځوانانو چارو امیریت ورته جوازونه ورکړي دي او په ولایتي سطحه باندې د ځوانانو د ویښتابه لپاره مدني حرکتونه کوي. په ننګرهار کې موږ راضیو د ځوانانو د ټولنو د شوراګانو له فعالیتونو له کارونو چې همیشه په ټولو هغو ملي مسایلو کې چې زموږ د هیواد په ګټه باندې وي، زموږ د هیوادوالو په ګټه باندې وي، زموږ امیریت سره همکاري کړې ده او غږ پورته کړی ده. یو تعداد ټولنې او شوراګانې به دغسې هم وي چې د خپلو شخصي اغراض او مقاصدو دپاره کار کوي، خو زموږ د ځوانانو امیریت چې د ځوانانو پر وړاندې مسؤلیت لري د دغه ډول ټولنو د شوراګانو د مخنیوي لپاره هم کار کړی ده. موږ یو کمیټه ټاکلې ده تر څو د ځوانانو ټولنې او شوراګانې چې په ننګرهار ولایت کې فعالیت لري د دوی کړنې وګورو، د دوی کارونه وګورو.
ډیره مننه احمد صاحب. رزو مل صاحب، تاسو ته که تاسو راته ووایئ د مدني ټولنو د مجتمع دفتر د یو مسؤول غړي په توګه که ووایئ چې په ننګرهار کې شاوخوا څومره ټولنې دي، آیا ستاسو دفتر د خوانه دغه معلوم شوي دي تر اوسه پورې څومره ټولنې فعالیت کوي او دوی د همغږۍ لپاره هم ووایئ چې تاسو څه په پلان کې لري او که تر اوسه مو څه کړي دي؟
تاسو ته معلومه ده چې په نړۍ کې مدني ټولنې چې رامنځته کېږي هغه د خلکو په غړیتوب، عضویت یا ممبرشپ باندې رامنځته کېږي، یعنی د هغوی مالي سرچینه د خلکو عضویت وي. د دې په څنګ کې هلته مدني ټولنې ډېر عمر لري، پخې شوي دي، تجربه لري. د دې په څنګ کې په ولسواکو نظامونو کې او په دیکتاتوریکو دیکتاتورو نظامونو کې د مدني ټولنو رول دا ډېر فرق کوي. په هغه هیوادونو کې چې هلته جنگ رواني او جګړه رواني په هغې کې او په هغه هیواد کې چې هلته ثباتي ټیکاوي په هغې کې په دغه ټولنو ترمنځ د مدني ټولنو رول، اهمیت او فعالیتونه دا توپیر لري. سره په وروسته پاتې هیوادونو کې، په هغه هیوادونو کې چې هغې کې حکومتونه مسلکي نه وي او په عدالت باندې بنا نه وي او مسلکي حکومتونه نه وي، نو هلته خلک د مدني ټولنې د خلکو حقوق حکومت نه غواړي، یعنی د حکومت سره لاس او ګریوان وي. په هغه هیوادونو کې چې هغه پرمختللي دي په هغې کې مدني ټولنې حکومت سره همکاري کوي. دا چې په ننګرهار کې څه حالت ده، زه فکر کوم چې موږ نسبی، موږ مطلق ښه او بد نشو ویلی، ښه او بد هم نسبي شی دی. په ننګرهار کې لکه مخکې چې احمدزي صاحب ورته یادونه وکړه چې یو شمیر ټولنې داسې شته چې هغوی کارونه کوي، فعالیتونه کوي او هغه فعالیتونه چې د مدني ټولنې سره ښایي د خلکو حقوق، د خلکو د حقوقو غوښتنه ده، د خلکو د پوهاوي سطح لوړول دي، د حکومت او یا د ځینې نورو زورگیرانو د ناروا کړنو په وړاندې غږ اوچتول لیدا کار کوي. خو د دې په څنګ کې متاسفانه به ویو چې ځنه داسې مدني ټولنې هم شته چې هغه براینان دي، یوې خوانه جواز نه لري د کار د فعالیت جواز نه لري، او د بلې خوانه د اشخاصو د ګټو د پر رامنځته شوی. نو دا توپیر
مطلب د اندازې په وړوي لشي چې څومره ټولنې فعالیت کوي دلته،
هر ټولنې چې جواز لري هغه د شپې تو او یو په منځ کې دي، او هر ټولنې چې جواز نه لري هغه به نو کېده شي څلويخ 500 په حدودو کې دغه ټولنې هم وجود ولري.
مننه مل صاحب. رازو ډاکټر صاحب اسد الله خالص، تاسو ته تاثیر ته وای چې په دې ولایت کې د مدني ټولنو اغیزمنتیا په اړه ته وای چې څومره اغیزمنې تمامې شوې دي؟ آیا هغه فعالیتونه چې مخکې احمد صاحب ویل یا مل صاحب ویل چې ځینې ټولنې دي چې هغه رښتیا هم هغه مدني حرکت ته سره کړی دی، کوم اغیز په دې ولایت کې تاسو وینئ؟
په ننګرهار کې د مدني ټولنو اساسي ستونزې واقعا چې همدغه د یو همغږي کمیټې یا د ایډوایزري بورډ یا د مشورتي بورډ نشتون دی. دلته بیا دا نورې پوښتنې راځيږي چې ولې موږ نشو کولای په خپل ولایت کې د یو څو مشخصو ستونزو دپاره همغږي سره ولرو. په دې کې یو ښکارنده او بارزه ستونزه هغه مرکز میشتي ادرسونه دي چې هغوی خپل دلته ساحوي دفترونه لري، او هغه ساحوي دفترونه متاسفانه چې دلته د شتو ستونزو پر ځای د خپلو مرکزي دفترونو ژمنو وصولو ته ډیر ژمن دي. هغه پالیسۍ چې هغه اختیار کړي دي د هغې اوامر او احکامو ته ډیر درنښت او ارزښت قایل دي نسبت دې ته چې د خپلو ستونزې په نظر کې ونیسي. کدا غستون ځواکان چې مل سه مازه
یعنی ډاکټر صاحب تاسو چې خپلواک نه دي دغه ټولنې، هغه ټولنې چې په مرکز کې دي لته استاذ دي، بالکل کوم مدني حرکت په خپل واک نه شي؟
بالکل. په دې کې د نتورک په نوم، د شبکو په نوم باز ادرسونه دي چې کله هغه پروژه ولري فعالیت می، چې کله پروژه نه به فعالیت نه. حال دا چې مدني حرکتونه غیر انتفاعي حرکتونه دي، خود جوش حرکتونه دي، او ډله راپورته کیږي د مختلفو فکرونو سره د مختلفو مسایلو د حل لپاره مختلف غونډې تنظیموي. بل ز بیخي د دې سره موافق نه یم چې شپې ته ټولنې د پنګرار کې جواز ولري. لبد امرغه خیر ز غیابت اعظم ساسي سوال تر اگرزم چې پنګرار کې د مدني ټولنو کومه غلط کړې نه دا سوال ستاسو ده چې پنګرار کې د مدني ټولنو اغیزمنتیا په ټوله کې یو بې باوري موجوده ده. داخله د ځوانانو چارو امر نه سي اکثره په شخصي مجالسو کې یو نیمه سپارښتنه سره کته پورته کوو. دلته دوه رقمه بې باوري موجوده ده. یو په خپل زمن په ځوان کوله واغه څوک چې مدني حرکتونو تر پورته کیږي دا د خپل اغشته متر باندې بې باور ده چې فرض کزلې او شخص په توګه څه کولای شي یا موږ 15 تنه به د خپل سیمه کې څه کولای شو، بلکې وی کو د چا د پاره وکو. ائیډیل شخصیتونه یا ائیډیل خیل سره وړ نظام ګټوله نه ډیره کمی دي.
ډیر من ډاکټر صاحب خغلی نت الله حافظ تاسو خبر یاسي څور از یوان دي پننګرهار کې د مدني ټولنو ترمن چې مخکې ډاکټر صاحب هم اشاره وکړه دغه ټولنو ترمن انتخابات سره شو د بیا خپل استاذ یو ټاکه ترسو په لندن کې کانفرنس کې ګډون وکړي. په دغه ورځ باندې د مدني ټولنو تعداد لکه مخکې مو چا دا ونه کړ شو خاصلو تر رسیدو خود خلکو نیوکه دغه وا چې په دغه ورځ باندې چې دلته شخصي ګټه موجوده وي د مدني ټولنو د استاذو باران وي، ولی کله چې ملي مسایل لذي بیا پښمار یو یا دوه مدني ټولنې ښکار کیږي. اساسي ستونزه په څه کې ویني تاسو؟
ډېر په تاسف سره باید وایم چې په افغانستان کې لوی ستونزه هم دغه ده چې د خاين او د خادم په منځ کې فرق نه کیږي. زه غواړم چې لمړی دغه ټولنې په یو څو کټګوري باندې تقسیم کوم. تاسو پوهیږي چې دلته مونږه ګنشمیر ټولنې لرو. په دغه ټولنو کې د فعال ټولنو او د غیر فعال ټولنو لپاره داسې یو فارمول شتون لري چې سره دا توپیر وکړي چې کومه ټولنه فعاله ده کومه غیر فعاله ده. دلته زیاتره د خپلوانو ټولنې شته دي، یو کورنۍ پورې محدودې ټولنې شته دي. پلار راجی شو سره د زمونو خپل یو ټولنه جوړه کړې، سره د تر زمونو خپل ټولنه جوړه کړې ده. تجارتي ټولنې شته دي، تجارت لپاره جوړې کړې دي. کاغه تجارت د دوی چلو د ټولنه شته، که تجارت بند شو ټولنه د منځه تللې. دامدارنګ د پروژو د لاسته راوړنو په خاطر باندې دغه جوړې شوې ټولنې جوړې شوې دي. که پروژه درلوده ټولنه شته، که پروژه د منځه لاړه خپل ټولنه د منځه ځي. همدا رقم د شخصي اغراض د لاسته راوړنې په خاطر باندې زیاتره ټولنې دي چې جوړې شوې دي. که شخصي اغراض دوی مطرح و خو هغه ټولنه فعاله ده، که چېرته شخصي اغراض په کلاس ته نه راتله هغه ټولنه په کم وخت کې د منځه ځي.
او په کل کې زه ډیر په دې باندې باورې مچ زیاتره زمونږ د سی ټولنې دي د مدني چتر لاندې سیاسي ټولنې دي دا سمه ده چې په نوم باندې مدني دي خو د یو سیاسي حرکت لپاره د یو چا د خوانه سپورټ شوي دي او د هغوی د لاس علي دي که چېرته هغوی سپورټ کولی او د هغوی په سیاسي چارو کې دوی رول لرو ده خو هغوی سپورټ کوي او که چېرته سپورټ نه کړي د منځ ځي همدغه لوی لامل دی چې زمونږ زیاتره ټولنې په کم وخت کې منځ ته راځي او په کم وخت کې د منځ ځي خو په ټولو کې هغه ښې ټولنې چې خدمتګارې ټولنې دي دغه ټولنې دي د ګوتو په شمار ټولنې دي ټولو دوستانو ته دا معلوم دي چې په ننګرهار کې څوک فعال دي څوک غیر فعال دي که اساسنامې د ټولو ګرو ټول یو چغې دي یو شعار دی چې د خلکو لپاره خدمت کوو د خلکو نه ضرر دفع کوو خو د دغې خلکو ته چې ګټه موږ رسوو چې هغه اصلي هدف د مدني ټولنې دی او د خلکو نه ضرر دفع کول دي چې دا د مدني ټولنې هغه اساسي زما په نظر باندې محوري نقطه ده چې موږ ټول که چېرته سیاسي عذاب وګورو که مدني ټولنې وګورو ټول هم دا یوه خبره کوي چې موږ خلکو ته د دې په خاطر راولاړ شوي یو اساسنامه هم دا د موخې هم دا دی چې خلکو ته ګټه رسوو او د خلکو نه ضرر دفع کوو خو زه وایم دې لپاره باید یو فارمول شتون ولري چې موږ څنګه وکولی شو چې دغه ټولنې چې واقعي ټولنې دي خدمتګارې ټولنې دي د دې نورو ټولنو نه بېلې کړو هغه د دوی کاری برنامې دي او د عمل په میدان کې د دوی کار دی
په خیر حافظ صاحب ساسي خبرې قطع کوم دغلته یو پوښتنه دغه ده چې لکه مخکې ډاکټر صاحب چې ویل چې ځینې ټولنې دي چې هغه د ولایت د خوانه سپورټ کېږي یا ځینې د کورنۍ د خوانه جوړې شوي دي دغسې ټولنې د هغسې حقیقي ټولنو څومره مخه ډب کولی شي څومره بد اغېز په هغو باندې لري
کاملا تاسو وګورئ چې یو سړی خدمت کوي یو سړی تکلیف تیروي یو سړی شپې شوګیر کوي د ملت د خدمت لپاره او هغه غواړي چې ملت لپاره خدمت وکړي نو کله چې د ګټې ځای راځي کله چې د مطرح کېدو موضوع راځي دغسې د یو د علمي سفر یو موضوع برابرېږي یا دغسې د یو نړیوال سیمینار دپاره خلک معرفي کېږي چې هلته دوی د افغانستان هغه واقعي انځور هلته تمثیل کړي خامخا خلک ناهیلي کېږي نا امیده کېږي دغه خلک چې فعال خلک دي د دغو زلونه ماتېږي او دوی پاینده کې دغسې کړنو ته به زړه نښه کوي نو دا عمده علت دی چې دغه خلک چې غیر فعال دي د دوی مخه باید ونیول شي زه په ډېر تعصب سره باید ویم چې زمونږ په مدني ټولنو کې مدیریت چې دی دا ضعیفه دی د ارزونې ټیمونه موږ نه لرو چې ټولنه جوړېږي بیا څوک پوښتنه نه کوي دا ټولنې جواز واخیسته دولت ته یې دغه ورکړه ټیکس یې ورکړه ورته مالیه ورته ورکړه بیا دولت پوښتنه نه کوي دا ټولنه په کوم طرف باندې لاړه سیاسي فعالیت شروع کړی دی نظامي فعالیت په ډېر تعصب سره زموږ زیاتره مدني ټولنې په نظامي ټولنې بدلې شوې دي د یو قمندان شاته ولاړ دي د یو قمندان پسې شاته دغه ګرځي سلا ګرځي نو همدغه علت دی چې موږ او تاسو وروسته پاتې کېږو ورځ په ورځ باندې او شخصي ګټې مطرح دي نو چې کله شخصي ګټې مطرح کېږي عادتا دا خبره ده چې خلک د ملي ګټو نه په شا کېږي او ملي ګټې بیا چاته مهمې نه وي
ډېره زیاته مننه حافظ صاحب خان احمد صاحب تاسو راته ووایي مخکې ډاکټر صاحب هم په خبرو کې ویل او حافظ صاحب هم ویل چې ځینې ټولنې دي چې هغه د مشخصو کړیو د خوانه جوړ شوي دي د خپلو شخصي ګټو په خاطر باندې چې په موقع کې راپورته شي او غږ پورته شي تر څو هغه شخصي ګټې خوندي شي دغسې ټولنې سره تاسې موافق یاست؟
مننه شنواره صاحب حقیقت لري او دغه موارد او دغه ټولنې هم په ننګرهار کې شته دی په دغه ورځ باندې چې د لندن د کانفرانس لپاره انتخابات ترسره کېدل ډاکټر صاحب دو عمر صاحب دویم حضور درلوده ډیری ټولنې موږ ولیدي چې د وزارت عدلي جوازونه درلودل خو له دې وړاندې په نورو مدني حرکتونو کې په نورو ملي مسایلو کې هیڅ نه تر سترګو کېدلې دغه ټولنې موږ نه ولیدلې موږ مخالف یو او په ننګرهار ولایت د ځوانانو شارو امیریت سره چې کومې ټولنې ثبت او راجستر دي ما مخکې هم وویل چې موږ یو کمیټه جوړه کړې ده د دغو ټولنو د دغو شوراګانو فعالیتونه به ګورو کارونه به ګورو چې آیا دوی له ځانه ملاتړ لري ځوانان ورسره شته دی دوی چې کوم فعالیتونه کړي دي دی د ولس د ګټو دپاره کړي که د خپلو شخصي اغراضو دپاره یې کړي دي په تیرو ټاکنو کې تاسې ولیدل شي ډیری ټولنو ډیری مدني ټولنو د مشخص یو نومان نه ملاتړ کوو در حال چې دا مدنیت نه دی دا مدني ټولنه دې ته نه وایي چې ته د یو شخص نه ملاتړ وکړه په عموم کې د مدني ټولنې رسالت او مسؤلیت دا دی چې ولس ته ووایي چې تاسې وګورئ انتخاب وکړئ هغه اشخاص انتخاب کړئ چې هغه زموږ د هیواد په ګټه وي زموږ د هیوادوالو په ګټه وي زموږ د ملي منافعو په ګټه باندې واوسي او کار وکړئ چې دغه ډول اشخاص تاسې انتخاب کړئ
او احمد صاحب تاسو چې موږ د کومه کمیټه چې جوړه کړې ده دا یوازې مشخص د هغو ټولنو په خاطر باندې چې هغه یوازې تاسو سره په اړیکه کې دي که نه د ټولو ټولنو نورو سره په همغږۍ باندې
شنواره سب دغه د نور مسولیت نه لرو د ځوانانو ټولنی هغه ټولنی چې زموږ سره سب ته راجستر دي او یا هم موږ ورته د امیریت جوازونه ورکړي دوی په نګار ورته
سره همغږي لري.
یو تعداد شته چې د نورو ټولنو سره په تماس کې دي، خو هغه ټولنې شوراګانې چې د وزارت عدلیې نه جوازونه اخیستي وي هغه زموږ پر وړاندې کوم مسولیت نه لري او موږ هم مسولیت نه لرو چې د دغو ټولنو نظارت وکړو. خو په مجموع کې لازمه دا ده چې په ننګرهار ولایت کې د مدني ټولنو یو رهبری شورا جوړ شي، دوی هر میاشت سره غونډې ولري او هغوی هم داسې یو تصمیم ونیسي چې په ننګرهار کې کومې مدني ټولنې فعالیت لري، کومې د ولس لپاره کار کوي، کومې د خپلو شخصي منافعو لپاره کار کوي. دغه باید سره تفکیک کړي تر څو په ننګرهار کې د مدني ټولنو هغه کوم حیثیت چې دی، هغه کوم رسالت چې لري، هغه په ځای پاتې شوی وي.
مننه احمد صاحب. مل صاحب، ځینې پوښتنې تاسو ته راځي کېږي، ځکه د ملګرو یو اندېښنه چې ښکاره کړله هغه هم دغه وه چې په ختیځه سیمه کې او په ځانګړې توګه په ننګرهار کې داسې کوم یو اداره نشته چې مدني ټولنو یو ادرس مشخص معلوم شي، چې د ماغه ادرس لر نه د مدني ټولنو هغه تعداد معلوم شي او بیا که کوم مسله راپورته کېږي او راولاړېږي نور مدني ټولنو سره شریک شي، یعنی د همغږۍ مسله ده. تاسې که مشخصه توګه راته ووایئ چې تاسې څه په پلان کې لرئ د مدني ټولنو د انسجام په خاطر باندې څه به
ډېره مننه. ما مخکې هم یادونه وکړه، مونږ خپل زمونږ دفتر چې د مدني ټولنو مجتمع ده او د مدني ټولنو لپاره د یو چترې حیثیت لري، مونږ په دې هڅه کې یو چې په ننګرهار کې لومړی هغه مدني ټولنې چې هغه واقعا فعالې مدني ټولنې دي او بې طرفه مدني ټولنې دي او هغه مدني ټولنې دي چې هغه واقعا د مدني ټولنې هغه رسالت چې کوم دی هغه ترسره کوي، هغه ټولنې مونږ په نخښه کوو او په دې باندې مونږ روان یو. دا د کارم په شروع کړی دی، ډېر شمېر مونږ هغه ټولنې چې واقع فعالې دي ځان سره د هغوی یادښت اخیستی. د دې په څنګ کې یو شمېر هغه ټولنې لکه مخکې چې ویل شو چې ولسوالیو کې دي او هغوی ځوانان ځان سره لري او هغوی ارمان لري او خپله د کار کولو ظرفیت لري، د هغې ټولنې د راپورته کېدو دپاره او د هغوی د ظرفیت لوړونې دپاره هم مونږ کار کوو. او مونږ ژمن یو، متحد یو چې په ننګرهار کې په لومړی د لومړي ځل دپاره په ننګرهار کې مونږ د فعالو مدني ټولنو یو رهبری شورا جوړ کړو او دغه رهبری شورا انتخابی رهبری شورا وسی او دا د هغه ټولنو نمائندګي وکړي چې هغه واقعا مدني ټولنې او دغه مدني ټولنې بیا د دې رهبری شورا په غږ باندې د ځنې ملي مسایلو په اړه، د ځنې هغه مسایلو په اړه چې هغه د خلکو د حقوقو نه دفاع کوي، په هغه حالت کې دوی سره رايوځي شي، راپورته شي. د دې ترڅنګ مونږ په راتلونکو کلونو کې پراتلونکو لاندو وختونو کې داسې پلان هم لرو چې مونږ په ختیځ زون کې په لغمان کې په کونړ کې کومې مدني فعال ټولنې چې هغه مونږ په نخښه کړو، راغونډې کړو او هغوی لپاره هم مونږ یو رهبری شورا وټاکو. دې کې شک نشته چې ځینې مدني ټولنې د زورواکو د خوا جوړې شوې دي او هغوی د یو الې وسیلې په توګه باندې استعمالوي. نو مونږ هغه ټولنې د مدني ټولنو د کتار او د لیست نه مونږ وباسو، هغه مونږ نه غواړو چې په مدني ټولنو په هغه واقعي حرکت کې هم شامل کړو. مونږ په دې هڅه کې یو چې د مدني ټولنو لپاره چې ځینې مدني ټولنې تاسو ته معلومات چې هغوی امکانات ضعیف وي، د هغوی لپاره یو پراخه حال ولرو دوامداره، کله هغوی ورکشاپونه جوړوي یا غونډې جوړوي یا د ځینې مسایلو په اړه باندې خپل نظر څرګندوي، د دوی لپاره هم داسې یو ځای ولرو چې هغوی پکې راشي او د ځینې موضوعاتو په اړه باندې هلته تصمیمونه ونیسي. نو دې لپاره مونږ په ننګرهار کې او بیا په راتلونکي کې په ختیځ زون کې د یو ښه باکیفیته پروګرامونو لپاره کار کوو.
ډېره مننه مل صاحب. ډاکټر صاحب خالص، تاسو به هم خبر یاست چې په تیر کې په وار وار باندې د رسنیو نه داسې ریپورټونه خبرو شو چې په ننګرهار کې فساد دی، زورواکي ده، ځینې مشران چې هغوی مجموع کې یوازې خپل کورنۍ غړو ته کار کوي چې په دندې وګمنني، هغه څه چې د قانون سره په ټکر کې دغه سي مسایلو باندې ځینې ریپورټونه خبرو شو دي، د ننګرهار ولسونو غږ پورته کړي، یعنی د خلکو نیوکه هم دغه د کچيري مدني ټولنې وای، نو دغه سنجي به تر یو حد مخه بده شوی وای.
ساسی په نظر باندې کچیر مدني ټولنې همغږی شي لکه څنګه چې ملسه مخ کې ویل چې دوی دغه حتی روانه کړی ده، څه فکر کوي دغه سونز چې هغه اوس په ولایت کې موجود دي، د دې سونز مخه به تر کومه ځای ونیول شي؟
مهرباني که څه هم دلته په ختیځ زون کې د مدني ټولنو غږ د غریب ملا اذان دی، خو داسې نه ده. مخکې یاده شوله چې په نوره دنیا کې به مدني ټولنې د هغه خپل مسؤلیت په چوکاټ کې ډېر زور او قوت لري. وړاندې نه ځو هرات، هرات زمونږ د افغانستان پورې تړلی ولایت دی او زه ته خوشحاله یم هلته مدني ټولنې دومره فعالې دي چې په پروس کال غالباً چې په شل دقیقو کې د امنی قومندان بدل کړ. منګ کله ماسبه په دې کوو چې موږ د شپېتاویا رسمي ټولنې ولرو او دا ټولنه د شل تنه غړي ولري، پنځوس د شورک سل تنه هغه خلک چې په یو خبره ولاړ او دې ته ژمنې چې زه هېواد ولسته د خدمت جوګه کیږم، ما خوار او غریب ته راوسپارې زه به د سیستم کې تغییر راولم. دا مبالغه غلو اغراق نه ده، خبره د همغږۍ ده. تر اوسه پورې چې کله نه موږ د مدني ټولنو فعالیت ته میدان ته شوي، دا پنځه شپږ کاله خو کېږي ملګري شاهد دي، د شروع نه تر اوسه پورې زموږ هڅه دا ده چې همغږي شو، خو دا همغږي نه رامنځته کېږي. طبیعي خبره ده چې یو ټولنه
په څه کې ده، په خپله خلکو کې
همدا طبعا ستونزه په څو ادرسونو کې ده او د څو ادرسونو په ناورتوالي توب کې ده چې یو بل ته ورته نه دي. یو د بشري حقونو په برخه کې کار کوي، بل په نورو سوداګریزو برخو کې کار کوي چې هغه د نتورک په نوم راپورته شوی دی، بل د مدني ټولنو په ظرفیت لړونه کې کار کوي. همدغه غټ غټ ادرسونه اوسمل صاحب ناست دی، دوی ویل په خپل ویل زه به همدغه سې دی وشي چې بیل دي شي. که زما دغه وړاندیز نور اوري، دا د ازادي رادیو نړیواله رادیو د نور اوري، که زما په وس پوره زه یو یو په ګوته ګوته هر یو تکینم او د زراعت برخه بیلومه ده ټولنیز برخه نه. یو د زراعت متخصص راپورته نو شو د مدني ټولنو نو د ریاست زراعت ته ونه ویل چې دا زما غنم او یو خوشا چې ده دا په نور دنیا کې 500 دانې غنم نشي، زما په وطن کې ولې د شولو نه کم دي، الهت چی شي ده؟ یا که د ساختمانی کم انجینر په کومه بل ټولنه کې یو مدني فعالی دا کول شي هلته د پلن نظارت وکي چې دا مقاومت د مواد مناسب ده کنه، ده په غنورم برابر ده کنه. ده همدغه سینور استون زراونی سم مشکل دغه ده چې کدل تفاسات وی د فساد د پیدا کېدلو د لپاره عینن کټمټ لګه دولت کې چې کله کله د فساد د مین زوړلو د لپاره کمیشن ټاکل کیږي، دلته د فساد د مین زوړلو د لپاره هغه مدني فعالان چې د همدغه ادرس نه سوې استفاده کوي هغه د دې سره جوړ جاړې کوي. اکثره اوس کته سند ولایت د نظارت په کمیټه کې وګوري د څه څوک بناسي چې هغه مدني توپ نه پیژني، باورم پاغه خدای او شخیر د قسم را ته روا کوي د زړه د درد کوم چې دلته د بشري حقوقو ناقص د بشري حقوقو مدافع دي. هغه څوک چې ولایت کې د مدني ټولنو په اساس توپ کینی هغه یوازې د ولایت د عوامرو تابع دي. یو غمانور د کله چې نظارتي کمیټه کې د عملګری شهیدانی ودی وي، مشکل دا دی چې موږ دلته مطلوب اشخاص باندې حساب کوو، هغه فعال او ریښتینو او هغه چې د خپل اساسنامې د مخې وطن د خدمت ژمن دي، دوی ته دا چانس تر اوسه نه دی ورکړ شوی چې هغه د چارواکو سره ستوند شریکی کی. که دغه انتخاباتو کې حکومت دخیل وي د درې واړو وزارتونو سایت مخکې یاد شول چې د انتخاباتو د افس افغالی بنو ویل چې د ادلیس سایت شته، اوس خو یې وشتمه پیړۍ ده، وروره د اقتصاد وزارت سایت شته، د اطلاعات فرهنګ د وزارت سایت شته.
یعنی څه وایي چې هغه ټولنې چې رجستر دي باید آنلاین وښودل شي؟
طبعا دوی سره په سایت کې پرتی دي، دوی سره په سایت کې پرتی دي. دغه ټولنه خیر دی، موږ د تمدید مسله ومنله، موږ ومنله که یو چا درې کاله یا پنځه کاله مخکې ټولنه جوړه کړي، بعد دې که دا تمدید شي ویني خیر دی، دده به یو څه ستونزې، اما پنځه کاله مخکې د رجستر کېدل یا ثبتېدل خو باید موږ ته تثبیت شي. دلته یو عمومي چان په ټوله کې زما ځواب بدای چې یو عمومي چان په کار دی، ټولنه کم تر کمه د انتفاعي نور ادرسونو نه باید جلا شي. په ټوله کې که مدني ټولنې دغلته شل مدني ټولنې یو خوله شي، د مل صاحب د خدای په خوله برکت شي او زوی زیره دې په زوی شي، که شل مدني ټولنې دوی یو خوله کې په دې وطن کې په همدې ننګرهار کې دغه ساسې د میز نه زه تاسو ته ډاډ درکوم چې په ننګرهار کې به په ظرف د دوه کالو کې تقریبا د اویا فیصد ستونزو ګراف راټیټ شوی.
ډیر مننه ډاکټر صاحب. پروسې برخه کې راځو حافظ صاحب تاسو ته په کوم مسایلو باندې چې وغږېدلو د مدني ټولنو یو بل اساسي دنده نظارت هم دی. ایا د نظارت پاره چې دا به خپل دولتي ادارې او نور غ دولتي ادارو سره به څومره مرسته وکړي چې مدني ټولنې کې چیرته همغږي شي او پرشتنی سره هغه د در سره کې چې د دوی وظیفه ده د دولتي ادارې سره څومره همکاري وکړي شي.
مننه شنور صاحب، ما مخکې ویل چې د مدني ټولنو عمده فعالیت دا ده چې خلکو ته نفع ورسوي، او کله چې مدني ټولنې د مدني ټولنو فعالان په ټولنه کې د خلکو د مال د نفس د عزت د عقل او د دین ناقضین ګوري، د دوی په وړاندې باید دوی خپل غږ پورته کړي. دا د دوی اصلي محوري رسالت دی. دوی دا باید د خلکو په وړاندې باندې او د خپل خدای د په وړاندې او د پیغمبر په وړاندې دا غږ باید دوی پورته کړي. او دوی چې کلم غږ پورته کوي، تاسو پوهیږئ چې د دوی د دولت په دریګونو او قواو باندې د دوی نظارت رسنۍ ماشاءالله د دوی په خدمت کې لري. تاسو پیغمبر په پیښه کې ولیدل چې په یو ورځ کې دوسیه د څارنوانۍ نه محکمې ته ځي، محکمه په یو ورځ کې فیصله کوي. دغه مونږ لوی مثال لرو که چېرته خلک دغه سراجیګ شي او خلک وده پاتې نه شي، ویښ پاتې شي او د خپلو حقوقو غوښتنه وکړي. زه فکر کوم چې د دوی نظارت د دولت په اصلاح کې هغه عمدترین رول لري چې بل ادارې نه لري.
ډیر زیات مننه له تاسو ټولو ګډونوالو څخه کور مودن.